افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سو چې یو ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د وری حمل شپږمه د مارچ میاشتې 15مه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خبریږي. خبری برخه هم لرو چې تر خبرونو وروسته راپورونه معرفي کوو. د پاکستان د سوداګری وزارت د مرستیال په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر تجارت خبرې پیلوي. د پاکستان دان شبکې پرون لیکلي چې د پاکستان د سوداګری وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد خرماغا به د کابل د دورځني سفر په لړ کې له افغان لوري سره پر سوداګری خبري وکړي. د دې سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پراختیا او په سوداګری کې د اسانتیا رامنځته کول بلل سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره چهارشنبه ویلي وو که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی چی د د پټکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخاونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته تجارتي لارې وتړي. دروختیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نری رنځ یا تبرکلوز 8000 پیښې ثبت شوې دي. دغه ادارې پرون د مارچ د 23مې یا د نری رنځ په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یو معلوماتي ویډیو خپره کړې ده. متخصص ډاکټر نوراغا زاهد په دې ویډیو کې ویلي
نری رنځ مونږ اصلا په دوه برخو ویشو، د سږو نری رنځ او یو د سږو څخه د باندې. مونږ زیات تاکید په سږي نری رنځ باندې کوو چې هغه متصل د ټوخي سره ده. ټوخي سره بلغم وي، اکثرا مریضان اوږده ټوخی لري، یعنی دوامداره ټوخی. ټوخی سره بلغم کله کله وینم وي او مریضان بې اشتهایي، وزن له لاسه ورکوي، یعنی کم وزنه وي. او یو ډېر مهم علامه دا ده د شپې لخوا په یخ هوا کې وي خوله کوي مریضان.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې بیا تیر کال په افغانستان کې د نری رنځ د 5000 پیښو د ثبت خبر ورکړی او وایي چې دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص 3000 مرکزونه فعال دي. د نیمروز لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د وروستیو اورښتونو له کبله په کمال خان بند کې 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره سوي دي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د نیمروز لپاره د طالبانو والی محمد قاسم خالد دغه بند له تخنیکي ټیم سره په کتنه کې دغه بند اوبه د خوشی کېدو پر مهالویش خبري وکړي. ویل سوي دغه مهالویش له مخې به د زرنج شار او ټولو ولسوالیو کرنیز مځکې خړوبې سي. په نیمروز کې کمال خان بند د افغانستان له مهمو بندونو دی چې 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د فلسطین د سترې میاشتې ټولنې پرون ویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې دوه نور روغتونونه هم کلابند کړي دي. تر دسل کې ده چې اسرائیلي پوځیانو له نږدې یوې اونۍ راهیسې د حماس ډلې د وسلولو په نښه کولو په هدف د غزې عمده روغتون الشفا په شاوخوا کې خپلې جګړې ته شدت ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. لکه چې په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر روغتونونو او د روغتونونو په شاوخوا کې خپلې چاپې زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي د حماس ډلې جنګیالي په روغتیایي مرکزونو کې فعالیت کوي، هغه تور چې حماس ډلې رد کړی دی. د فلسطین سره میاشت وایي د اسرائیل پوځي موټرونه د غزې د جنوب په خان یونس کې ناصر او العمل روغتونونو ته نږدې سوي دي. پرون له دې سیمې د سختو بمباریو او د وسلو د ډزو غږونه هم اوریدل سوي دي. د روسیې د پلازمینې مسکو پر یوه سالون د تروریستي حملې په تړاو دوه مشکوک کسان د تروریزم په اعمالو تورن سول. د مسکو یوې محکمې پرون حکم ورکړ دغه دوه کسان دي چې ځانونه د تاجکستان وګړي معرفي کوي تر محاکمې مخکې دوی میاشتې په توقیف کې وساتل سي. په همدې حال کې د روسیې چارواکي وایي په مسکو کې د جمعې د ورځې په ډله ییزه حمله کې د وژل شوو شمېر 130 زیات شوی دی، مخکې دغه شمېر 133 و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون یکشنبه ویلي چې په وژل شوو کې 3 ماشومان هم شامل دي. د دې کمیټې په وینا د 2 مړو هویت تر اوسه تثبیت شوی. پرون یکشنبه د دې حملې له کبله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې، په روسیه کې ملي ماتم و. د هغې حملې 4 حمله کوونکي نیول سوي دي. د برازیل په جنوب ختیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي. د برازیل خبری اژانس اجنسیا برازیل پرون یکشنبه د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې له دې جملې 12 کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او 8 نور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړه سوي دي. د شنبه پورز سخت اوروشتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو او مزکه شویدنې سبب سول. په اسپیریتو سانتو کې څه باندې 15,400 کسان خوندي ځایونو ته لېږدول سوي دي، څه باندې 250 کسان بې کوره سوي دي. د اکوادور تر ټولو ځوانه شارواله بریجیت ګارسیا له خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې پولیسو ویلي دواړه کسان په ډزو وژل سوي. چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده. ملي پولیسو ویلي دوی د سانت ویسیتی د 28 کلنې شاروالې ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړي دي. د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل سوي. ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی وه. د امریکایي ډالرو پر وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوید. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې ایراني ریال تبادله کړي، خو د نوروز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري یا حمل له لومړۍ نیټې د غوایي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 16,500 تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15,900 تومانو تبادله کېدی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولي، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورسئ. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخې ته. د کارګرانو ملي ټولنه د بې ځایه سویو او نویو راستنیدونکو لویه ستونزه روزګارتیا بولي.
واقعا چې د اکثرو کورنیو ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي.
که په افغانستان کې پر نجونو او د دوی پر تعلیم او تحصیل فشارونه دي، په رواندا کې یوه بنسټ افغان نجونو ته د بورسونو د ورکولو اعلان کړی. په بل راپور کې اوري چې په ننګرهار کې د خبریالۍ په یو روزنیز دوره کې د نجونو د ګډون مخه نیول سوې ده. په غزنی کې د دنګو برجونو د جوړونې پر دود هم راپور خپرو. د هموري چې په غزه کې وضعیت کړکېچن دی او خلک غوښتنه لري چې د ملکانو خوندیتوب ته دې پام وسي.
پرېږده چې د اسرائیل پوځ د حماس جګړه کوونکي ووژني او ورڅخه بېغمه سي. موږ خو بې ځایه سوي کسان یو. د دغو ماشومانو څه ګناه ده؟ موږ له خدای پرته په هیڅ ډلې چپلې پورې نه یو تړلي.
ومو ورځ پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو یو ټولنه وی نن سبا وزګارتیا د کورونایو بې ځایه سویو افغانانو تر ټولو جدي ستونزه ده. د دې ټولنې په وینا د دوی یو سروې ښیي چې د اکثرو دغو کورنیو وضعیت ناوړه دی او د دوی ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي دوی له داخلي بې ځایه سویو او نویو راستنیدونکو افغانانو سره یوه اندازه مرسته کوي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه د سلګونو زره داخلي بې ځایه شویو افغانانو لوی ستونزه د دوی اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي. د دې ټولنې په وینا لکه چې له گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شوې، دغه ستونزه لا پراخه شوې ده. په ننګرهار کې د دې ټولنې د مشرتابه یو غړي میراغا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار د مرکز جلال آباد شار د یوې سروې په باب وویل.
په دغه اوس وختو کې په جلال آباد کې د دې داخلي بې ځایه شو کورنۍ تقریبا تر 3,000 فامیلونو یو سروې تر سره شوله چې د دې سروې کې زه هم په خپله هم موجود وم. نو د اکثرو کورنیو اقتصادي وضعیت چې موږ ولیدلو نږدې نه ورسره پوښتنې وکړلې ډېر په بد حالت کې دي. واقعا چې د اکثرو کورنیو ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او 5.3 میلیونه نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي دي. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان څخه د بې اسنادو افغانانو د ډله ایز اخراج لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویانده کارولاین ګلوک وایي دوی د داخلي بې ځایه شویو ترڅنګ له دغو استل کېدونکو افغانانو سره لازمې مرستې کوي.
We're helping refugee returnees from Pakistan with cash assistance.
مکلها غو کډوالو سره چې له پاکستان څخه نیکی نقدی مرسته کوي د خوندیتوب خدمات ورته وړاندې کوي. د غرض دوی ته له خوندینی ولې ترسیلي کلینیکونو پورې اساسي خدماتونه هم برابروي. په هغه ساحو کې چې دوی ورته ستنیږي ورته د معیشت خدمات هم وړاندې کوي. یو انیسیار د ستنیدو او اتغام د ساحو نمرتوب مشخص کړي. د هغه ساحې دي چې ډیر ستنه شوی او بیزایشوی افغانان پکې ډیر دي.
د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره میاشت ویلي و چې له نومبر میاشتې راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیې تر 800 ډیر افغانان یا په خپل خوشه یا په زور افغانستان ته ستانه شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی خو زیاتې بېځایه شوي کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره زړه نه ښه کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پایل سره سم یو شمیر بنسټونو د نجونو لپاره د ښوونیزو بورسونو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی. د دې ډلې په روانده کې د سولې ښوونځي او انار اکاډمي په دې وروستیو کې په دې برخه کې خپل همکاري اعلان کړې ده. ځینې نجونې زده کوونکي او د ښځو اعتراضي خوځښتونه وایي چې اړتیا ده په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پایل سره سم یو شمېر بنسټونو د انجونو لپاره د ښوونیزو بورسیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی. له دوی یوې په روندا کې د سولې په نوم ښوونځي د افغانانو لپاره فعالیت کوي. د شته ښوونځي به څومره زده کوونکي جذبوي شمېر نه دی ښودلی، خو ویلې دي چې د 2023 تعلیمي کال لپاره باندې زده کوونکي ومني. دا د ښوونځي بنسټي ښودونکي شبانه بسیو چراسخ د شنبه پورس په خپل اکسپانی لیکلی دی چې لا تل سو کلونو کم عمر نجونی کولای شي چې د جون تر 15 پورې خپل غوښتن لیکونه واستوي. په ورته وخت کې د انار پونو اکاډمي خبر ورکړی دی چې یاد غیر انتفاعي سازمان د ښوونځیو له پرانیستلو او نوي تعلیمي کال له پیل سره په یو وخت د وري په څلورمه لښبګم ټولګي پورته د 223 زده کوونکو پښتون کې آنلاین ازمایښتي پړاو پیل کړ. د یادې اکاډمۍ په ویبپاڼه کې راغلي دغه شمېر نجونې د یادې اکاډمۍ د داخلي کمیټې لخوا او له وړاندې د ټاکل شوو معیارونو پر بنسټ له زرو ډیرو غوښتونکو له منځه ټاکل شوي دي، خو له زده کړې یوه بې برخه شوې نجلۍ چې نوی غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې د دا ډول زمینو د رامنځته کېدو هرکلی وکړ او ویل دا بسنه نه کوي او په ټول افغانستان کې باید له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل شي.
دوه سازمانونه چې غواړي د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي، او په خیال مې چې دا سازمانونه هم اکثریت له هیواد څخه بهر دي، نو زه فکر نه کوم چې دا ډېر زیات ګټور ووسی.
اخوا په پاکستان کې د افغان خوځو د ازادۍ غورځنګ لسته کړو د نجونو د بې برخه کېدو د پرله پسې دریم کال په تړاو له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغان خوځو د وضعیت په اړه بې تفاوته پاتې نه شي. یاد غورځنګ د وري په څلورمه پر خپل اکسپانې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دغه غورځنګ یو شمېر غړي په یوه پوښل شوي ځای کې اعتراضي شعارونه ورکوي. د دوی له ډلې یوه یې پرېکړه لیک لولي چې یوه برخه کې وایي
که نړۍ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه بې پروايي وکړي او له پاتې وغورځوي، د افغان ښځو راتلونکی به په بشپړه تیاره کې ډوب شي. په دې سربېره ویلای شو تر څو چې زموږ په هیواد کې د طالبانو د پوهې ضد رژیم حاکم وي، ښځې به یوه شېبه هم د آرام او خپلو بنسټیزو حقونو څخه برخمنې نه شي.
برخوردار نخواهد شد.
در پدر سال که داد شد افغانستان پس روسی موکینه و تعلیمی کال تیر اونه لشبگم طولگی و پورت دنجون و لگرون پرتا پیل شو. کتم پا افغانستان که دنجون و پرزدک رو در محدودتون دوام بلا پرخو و نریوال و برگرون سر مخ شو، خود طالبان و حکمت در دخو بندیزون و در رکول و پاره در خبال پریکلی در بدلول و پاره اقدام نده کرده. پا دوزر ویشتم کال که در طالبان و لبیازلی واکمنه روس در هوای پرخوز و جنو در یوش منور بندیزون و لگول و ترسنگ جنی لشبگم طولگی و پورتا لزدک رو بنی کرده و بیایی در دوزر و دوویشتم کال پا رسته و که در دوی پرمخ در پانتون دروازی هم و ترلی.
ومردل چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو له فشارونو سره جوخت ځینو هیوادونو او بنسټونو نجونو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو اعلان کړی دی. بلخوا په ننګرهار ولایت کې ځینې نجونې وایي چې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو دوی ته د خبریالۍ په روزنیز پروګرام کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د دغه پروګرام مسؤلانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده، خو په ننګرهار کې ځایي طالب چارواکي دا ادعا ردوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په ننګرهار ولایت کې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالۍ په یوه درې میاشتني ښوونیز پروګرام کې د نجونو ګډون منع کړی دی. هغه نجونې چې په دې پروګرام کې له ګډون څخه منع شوي وایي چې دغه پروګرام د همیشه بهار راډیو تلویزیون لخوا پیل شوی و. له دغو نجونو څخه دوه وایي چې د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه. ازادي راډیو ته یې وویل
دفترون هم بند شو، مکاتب هم بند شو، پانتون هم بند شو. زه غواړم چې یو تکړه ژورنالیزم شمه. نور هغه هم طالبانو اجازه ورنه کړه، بند یې کړل.
د همیشه بهار راډیو تلویزیون یوې سرچینې د نوم او غږ د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د دوی د خبریالي پروزنیز پروګرام کې یوازې 15 هلکانو ګډون کړی و، ځکه په ټوکو نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دغه روزنیز پروګرام د تیر کال په اګست میاشت کې د 15 هلکانو او 13 نجونو په ګډون پیل شوی و چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د مسؤلینو لخوا ودرول شو. خو سرچینه زیاتوي چې اوس طالب چارواکو د نجونو له حضور پرته د دغه ښوونیز پروګرام د ترسره کولو اجازه ورکړې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس محمد زید وفا دغه ادعاوې ردوي، خو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صدیق الله قریشي بدلون وایي چې په دغه ولایت کې د خبریالۍ لنډمهاله روزنیز پروګرامونه د ښځو او نارینهو لپاره منع شوي دي.
اصل کې موضوع دا ده چې هغه کورسونه چې هغه د ژورنالیزم دپاره درې میاشتې یا دوه میاشتې زده کوي ټولو دپاره منع دي، که هغه نارینه وي که ښځینه وي. هغه تشخیص نشته، نو هم په دې خاطر منع دي چې دوی بلته پکې د ژورنالیزم کوم پوهنځی ده هغه نه وایي. نو هر سړی کوشش کوي چې لنډمهاله زده کړې وکړي، درې میاشتې یا نور ځان ته ژورنال.
د خبریالانو د روزنیز پروګرام مسؤلین وایي چې دغه پروګرام د شمه دوره شاوخوا دوه اونۍ مخکې پای ته ورسېده، او تر اوسه له دې پروګرام څخه سلګونه هلکان او نجونې فارغ شوي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په ننګرهار کې د خبریالانو په روزنیز پروګرام کې د نجونو پر ګډون بندیز لګولی چې په اروپا او شمالي امریکا کې میشتو افغان خبریالانو د وري په دوهمه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې طالبانو په 1402 کال کې د رسنیو چاپېریال نارینهو ته ځانګړی کړی او د ښځو غږ د کارکوونکو او مخاطب په توګه د طالبانو د فرمانونو پر بنسټ په ملي او سیمه ییزه کچه غلی شوی دی. د دې اعلامیې له مخې د رسنیو د څه باندې 2000 ښځینه کارکوونکو له ډلې څخه هیڅ یوه یې او یا څو تنه یې دا مهال تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت لخوا په رسنیو کې د ښځو پر کار کولو د نورو بندیزونو سربیره تیر کال په هلمند ولایت کې طالب چارواکو د دغه ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بندیز ولګوه. دغه شانې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې ښځې او نجونې د دغه ولایت د رسنیو په پروګرامونو کې له اړیکو نیولو هم منع کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم د غزې پر وضعیت راپور. پرون یکشنبه هم په غزه کې سخته جګړه روانه وه او اسرائیل ژمنه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربند له هڅو سره سره به د غزې په جنوب کې خپل مځکني عملیات وغځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د اسرائیلي پوځیانو لخوا له فلسطینیانو سره پر ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د هم تفصیل
نږدې یوه اونۍ کېږي چې د غزې تر ټولو د لوی روغتون الشفا په شاوخوا کې جګړه روانه ده. په دې روغتون کې ناروغان دیرادي او بې ځایه شوو کسانو پناه وروړې ده. اسرائیل تور لګولی چې په دې روغتون کې د حماس او اسلامي جهاد ډلې وسلوال پټ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون یکشنبه ویلي چې د مخکینیو 24 ساعتونو پر مهال 4 نور کسان وژل شوي او ورسره د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 2,226 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش چې د شنبې په ورځ د غزې رفح ښار ته تللی و پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې ویلي وحشت او لوږې د غزې پر اوسیدونکو سیوری غوړولی. هغه په غزه کې پر فوري اوربند او د ټولو هغو یرغمل شوو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د اکتوبر له 8 نیول شوي دي. عیاد المقادمه د غزې له تللهوی سیمه څخه په النجار روغتون کې پناه اخیستی. د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې په کار ده د ملکیانو خوندیتوب ته پام وشي.
پرېږده چې د اسرائیل پوز د حماس جګړه کوونکي ووژنې او ورڅخه بېغمه سي. زموږ هیڅ کار ورسره نسته. موږ خو بې ځایه سوي کسان یو. د دغو ماشومانو څه ګناه ده؟ موږ له خدای پرته په هیڅ ډلې ټپلو پورې نه یو تړلي.
پرون یکشنبه هم په غزه کې سخته جګړه روانه وه او اسرائیل ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربند له هڅو سره سره به د غزې په جنوب کې خپل ځمکني عملیات وغځوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پرون په قاهره کې ویلي چې قحطۍ ځپلې غزې ته د ضروري مرستو رسولو لپاره د اسرائیل اقدام ته اړتیا ده چې ټول خندونه او پوستې لرې کړي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل د پوځي ادارو مشران بیل برونز او ډیوید برنیا د شنبې ناوخته له قطر خپلو هیوادونو ته روان شول. دوی په غزه کې پر لنډمهاله اوربند یرغمل شوو پر خلاصون او نورو مسایلو خبرې وکړې. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې خپل نوم نه دی اخیستی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د امریکا او اسرائیل تخنیکي ډلې لا هم په دوحه کې پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل پانتون د یو سابق لرونکو استاد محمد ظریف تنیوال جنازه پرون په خوست کې خاورته وسپارل سو. نوموړی استاد 3 کاله مخکې کابل پانتون کې د پوهاندی علمي رتبه ترلاسه کړې وه او د جغرافیې د علم اړوندې 250 عنوانه بیلابیل کتابونه او مقالې لیکلي دي.
د کابل پانتون د ځمکپوهنې پوهنځي پخوانی استاد پوهان محمد ظریف تنیوال د 20 کلنۍ په عمر وفات او جنازه د مارچ په 23 په خوست کې خپل پلرنۍ هدیره کې خاور ته وسپارل شوه. نوموړي چې په بلجیم او نورو اروپایي هیوادونو کې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې وي د جغرافیې په برخه کې 250 علمي کتابونه او څېړنیزې مقالې لیکلي او 3 کاله وړاندې د پوهاندۍ علمي رتبه ترلاسه کړې وه. د استاد پوهان محمد ظریف تنیوال په جنازه کې د دوی د سیمې د اوسیدونکو او نږدې دوستانو سربیره د دې ولایت ګڼو روڼ اندو فرهنګ پالو او د ځینو پوهنتونونو استادانو هم برخه اخیستې وه. د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد اسدالله تڼي مشال راډیو ته وویل چې پوهان ظریف تڼیوال د افغانستان په علمي او اکاډمیک ډګر کې ځانګړی ځای درلود.
مرحوم پوهاند ظریف تڼیوال د کابل پوهنتون د ځمکې په ژوندنې د پوهنځي متقاعد استاد وو. دی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یو ځلانده ستوری او هغه استاد وو چې په دې ډګر کې کلونه کلونه زحمت ایستلی دی او په زرګونو محصلین یې په دې برخه کې روزلي دي. په خپل بحث کې په لسګونو علمي آثار لیکلي دي چې دا نوی نسل ته به پاتې کیږي او په مختلفو پوهنتونونو کې به تدریس کیږي.
د شیخ زاید پوهنتون یو بل استاد نجیب الله تنیوال وایي پوهان تنیوال د هیواد په کچه په هغو محدودو علمي کسانو کې دی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د جغرافیې په اړه یې ډېر تالیفات او تحقیقات کړي دي.
اروحات پوهاند محمد ظریف تنیوال د جغرافیه په برخه کې د هیواد مختلف ولایتونو کې د آثار لیکلي دي، تحقیقات کړي دي، سروي کړي دي، تقریبا پلس ګونو مقاله کتابونه تالیفات دی لري. دی هم تصویر کیږي چې په هیواد کې دریم شخص دی چې د برخه کې ډیر کار کړی دی.
بلدونی تا خوستی رون اندی بیا د استاد تنیوال د علمی فعالیتونو پخوا کی دغه فرهنگی او ټولنی شخصیت هم اغیزناک بودی او وای خلکو خبرو او پریکړه ته درناوی کاوه. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار ویل
په حال سه تنیوال د خدایو بخی د یو فرهنگی شخصیت او د دې ترڅنګ دا د خوست په کچا دا یو متبر د قومي بشر ډیر جوهر هم پته کی کیو ځکه په ډیرو داسې مسایلو کې چې هغه به د قبولو ترمنځ یا د خیلونو ترمنځ به ځینې ستونزې وي د دې ملاضیاتو په حل کې ډیر نقص لرو او خلکو یې خبرې ته غوږ نیو.
د پوهان محمد ظریف تنیوال په مړینه په داخل او بهر کې میشتو یو شمېر افغان روڼ اندو او علمي کسانو پر ټولنیزو شبکو خواشینی ښودلې او د هغه مړینه یې علمي ځای بللې ده. د افغانستان عمومی جغرافیه، د افغانستان اقتصادی جغرافیه، د اروپا د لوی وچه جغرافیه د استاد تنیوال هغه لیکلي کتابونه دي چې د افغانستان په دواړو ملي ژبو پښتو او دری باندې خپاره شوي دي. پوهان ظریف تنیوال په پښتو، دری، فرانسوي او انګلیسي ژبو لیکنه کولی.
په تیره زمانه کې په غزنی او څنګلوریو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې د زیاتو برجونو جوړول رواج و. ډیری کسان پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک اړ کړي وو. غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي، خو د دې ترڅنګ د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړیز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه هم یادوي. شایست، دبدبه، ځانښوونه او ځینې نورې موخې هم وې چې خلکو به کلاوې آبادولې. نور حال په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپلې خټینې کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاوو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې یو، دوه، څلور، شپږ، اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزه یې بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی د دې دشان د دې شوکت شتمنی مظاهر پکې خوندل کېده. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان، مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوی آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسی کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي، نو دې انګېرنه چې په ژوند کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په کلونو کې هیڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نه ور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړیز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، دا چې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالماني وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور او د عیالو د مال وکوي نو بیا دنګې کلاوې والیکن.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د امبای خونو خان خانی دوران ولو د صاحب زاده و خان زاده معلوم ولو لوړ او ډور معلوم ولو دا ټول شان، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نورو ته ثابت وکړي نو به ډیر غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ به یو خمه من خان او یو لو جماعت مون ولو او د غوډ د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي خلک بوتلو او البته د غوډ د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
خلکو به یې کېدل کول تعبیرونه کول ارجې پلانې ښې ښې غټې غټې کلاوې وهلې او بل دا وجه د رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر یې له ځانه داسې غټې غټې کلاوې والې هغوی به ټول په یو اته په کلا په مابین کې وتوکرل وه او جومات به